نظر نکرده است.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخ غږ لازاده رادیو نورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه راولي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیانو ولسوالۍ په لنډي کلي کې د کور د چت د پرېوتو له کبله یو ماشوم مړه شوی او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخېلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلي دي چې په ګوشتي، لالپوري، نازیانو، مومندري، کامې، بټیکوټ او نورو ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او سانګړی استاذ مولوی ګل حسن حسن د خپل باورلي کې وکاپی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفیر د پنځم به پور اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. پختر خبری ایجنټ چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی دی چې د باورلي کې اصلي متن به د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د سویس د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی دی چې په تهران کې د دې هواد سفارت لا دوه نوي وزند وروسته بیا پرانستل شوی دی. د سویس سفارت د غبرګولی په ډیر شمه د اسرایل او ایران ترمنځ لا دولس ورځې جګړې وروسته وتړل شو. د سویس سفارت په عین حال کې په ایران کې د امریکا د ګټو استاسولي هم کوي. د سویس د بهرنی چارو وزارت د یو بیان له مخې سفارت خپل فعالیتونه په تدریجي ډول بیا پیل کړي. د اسرائیل پوز وای چې نن سهار یې د یمن لوري د هیواد په لور وشتل شوی یو توغندې کشف او شند کړی دی. د ایرانی پلاوی حسی ډلې یو بیان څو ساعته وروسته په یو بیان کې ویل چې دې ډلې د توغندې د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولې دی. اسرائیلو یمنی حسی ډلې ته ګواښ کړی دی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پوخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو خبر ورکړې دي. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول خودلې دي. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړل پر مهال د ډونالد ټرمپ نږدې ملګری او والي ملاتړی و، تیر جمعه یې په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې غواړي په امریکا کې د دوه ګوندونو چې له شاوخوا دوه پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن دي انحصار پای ورسی وکنه. د ماسکو ترمن ترمنز د می میاشتې په روسي وکي د مالیاتي لایحو پر سر اختلاف راغی. او د امریکا په تگزاس کې ویجړونکو سیلابونو لک تر لګ یو 50 سنه وژل دي. د شټر پرس خبري ایجنټ راپور لمخې د شغورن ډلو پرون د هغو وو وشتنجونو لټکوله شو د یو سین پر غاړه ملي تدللې وي. د انچونی ترې ته مې دی او تر اوسه د مړي ژوندې حال احوال معلوم نه دی. په کرنوی ولسوالۍ کې د 1500 ماشومانو په ګډون درې څلوېښت تنه مړه شوي او په څیر موسمو کې د څو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او هلته د وی لوی سیند د اوبو کچا اته متره لوړه شوې ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د محرم میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي وایي چې طالبان پرې د امنیت په نوم محدودیتونه لګوي. وړاندې به د دغې مراسمو په اړه روسي جزئیات درته ولرو. روسیه د پنجمې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده چې د افغان ښځو د غبرګون سربېره یې نړیوال غبرګونونه راوپارول. افغان ښځې وایي
د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
وړاندې به د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغان ښځو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. د محمد سره واورئ چې د محمود شاه حبیبي ورور وایي طالبان ورسره د ورور په لټون کې هیڅ مرسته نه کوي. په داسې حال کې چې د هغوی په بند کې دی خو طالبان بیا دا خبره نه مني.
مخاله دې لري دایته کړی دي د طالبانو کې مده متاسفانه چې تیمور زنه نه منلې او ټول رضې مسترد کړی دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړی دي د رضې نه منلې ده نه رسمي جواب راکړی دي.
ندی سربیره نړیوالو مسایلو ته هم تم کی ګوند مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. نن د محرم میاشتې لسمه د شورا ورسته خو په کابل کې اوس میر شیویر کون کې تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت پونم په دې مراسمو محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شورا د مراسمو لپاره د کلک کمیټې تدابیر خبر ورکړی دی. د شورا ورسته د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې هم لمانځل شوی. هرات کې به یو شمیر شیویر کون کې اسلام کلا ته تللی دی او له ایران تازه راستنه شو کډوالو باندې خواږه او خواړه ویشلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راورو.
د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ په پلازمینې کابل کې شیا ویرکون کون مانځلې خو یو شمیر دوی تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خبرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمې پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیا ویرکون کې چنې غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی طالبانو د سینی وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیول. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دیته وای چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او شیا ویرکونکو چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شي بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیاګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیول، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیول چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیال ایمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی د غتورونو وداوی نه رد او نه هم تایید کړي. خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مراکشوي کسانو د تورونو او وداو پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړي. خو د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سکل د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل اکسپانه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت داډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم لمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وای کوم جمعهتونه چې نن نظر او خیرات کړي او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. د غرازی له هغې اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. کاتوم د تیر جمهوریت نظام پر مهال د محرم میاشتې لومړی تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیه خانو او سقخانو کې د شیاګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده. خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د دایښ خراسان څنګ له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو مخه غلازادي رادیو نوري د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویاندا اداره د بیچ د دوی دارزي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبيبي ور سره نشته. د محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ ډول اړیزه منلې نه ده. نور تفصيل د فیروز عزیزي په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د عریضې پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبې په ورځ د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کی معلوم کړی مخالفت ډیر دایو ته کړی دی د طالبانو کې مګر متاسفانه چې موږ راځو نه منلې او ټول راځي مسترد کړی دی نه موږ ته رسمي جواب راکړی دی د راځي دا نه منلې دا نه رسمي جواب راکړی دی نه پر هغه باندې کار کړی دی دا خبره هم بے ځای ده دا ایده بے ځای ده چې د موږ د راځي په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات وکړي د په اړه کې او دې پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکسپرنه یې خبره کړې وه ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل سوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد سوې وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول سوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین ورځ بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی بیا وي تقریبا نوښتو کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بیا وي او کوم وخت دی بیا وي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سره چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو بیا د کور تر پورته سوالل ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شانو سره یو ورل نو هغه نور همکارانه بیا ورسته راایله سو ده په شمول د ډرایور هغه هم راایله سو دا نور همکارانه سره موږ خبرې وکړلې ځین راتوه له چې دی د تفریح یو ځای سره کېدل د استخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تک یو څه د طالبان د خواځ
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې زربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا ادعا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبي آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالرو پورې د انعام ټاکلو هم ویل سوي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ټامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیزمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیزمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنټي هم خوشي کړي و. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
وړاندې درته نړیوال موضوعات هم لرو خو اوس افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی دی چې د بشري حقونو په اړه د رښتینې او دوامداره پرمختګ پرته د طالبانو عادي کول خطرناکې پایلې لرلی شي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلي د روسیې د غبرګړې ناهیلې او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. ښاغلی بینټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړه یو خطرناکه بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هېواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په معافیت سره له بشري حقونو نه سرغړونې وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هېوادونو له لورې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقونه له پام وغورځوي. د بهار په نوم له زده کړو راګرځول شوې یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان نجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هېواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سو چې د افغانو ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هېوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هېواد نړۍ کې ډېر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنی ده چې دغه هېوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوي سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 زما په مسکاو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تخپل باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکاو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت لقوله ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. لدی مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکاو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولې. نږدې څلور کال کې چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې لدی پریکړې هرکلی کړی خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دای د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هېواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هېوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خپل متحدانو سره وروستي نوې موافقه سایله وای ل دې سره بعد روسي پر وړاندې په جګړه کې سلګونه زره به پلوټالو ته کې تر لاسه کړي. تفصيل احمد تکل نورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای چې له یو امریکایي شرکت او د ډنمارک او سویډن په ګډون له اروپای متحدانو سره وروستي موافقه به اوکران ته دا وړتیا ورکړي چې د روسي په قلمرو کې د دفاعي صنایعو، هوایی اډو او د تیلو د چانځایونو په ګډون مهم اهداف په نښه کړی. زلنسکی پرون په یو ویډیوي وینا کې وویل اوکراین د داسې ګامونو اخیستو ته چمتو ده چې په نتیجه کې به یې روسیا داسې وانګیری چې د دې جګړې د پیلولو توان باید وګالي. هغه زیاته کړه د دې یرغل لپاره باید له روسیې سره حساب کتاب وشي. زلنسکی دا څرګندونې په داسې یو مبهم حالت کې کوي چې کیف د خپل تر ټولو لوی ملګری یعنی متحدو ایالاتونو له لوري د وسلو د ترلاسه کولو په برخه کې ډاډه نه دی. د جولای په دوهمه د متحدو ایالاتونو هغه پلان اوکرایني چارواکي حیران کړل چې وایي اوکراین ته بلدي وروسته ځینې هغه وسلې چې په خوا یې ورکولې ورنکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې په خپلو وسلتونونو کې د ځینو وسلو زیرمې کمې شوې دي. خو په عین حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د روس سیال ولادیمیر پوتین پوهیږي چې ښایي متحد ایالات نور بندیزونه پرې ولګوي، ځکه مسکو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه یو ځل بیا رد کړې ده. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ تل د بندیزونو خبره کوو او پوتین په دې پوهیږي چې ښایي دا بندیزونه پر ده هم ولګول شي. ترامپ له دې څرګندونو مخکې ویلي و چې له زلنسکي سره یې ډېرې مثبتې ټلیفوني خبرې درلودې. زلنسکی هم له ترامپ سره خپل خبرې غټورې وبللې. هغه هم دغه زیاتونه وکړه چې د امریکا له یوې مخکخه کمپنۍ سویفت بیټ سره د ډرون الوتکو د پیرلو موافقه کړې ده. ښاغلی زلنسکی وویل چې په دې ډله کې کشفی ډرونونه هم شامل دي. د هغه په وینا کشفی ډرونونه د روسیې پر ضد د جګړې لپاره خورا مهم دي. سویفت بیټ چې د اوکراین د ولسمشر په وینا په اوکراین کې د فعالیت سابقه هم لري، د مصنوعي ذهانت په وسیله د ډرونونو په جوړولو کې مهارت لري او له پخوا راهیسې له اوکراینی انجینرانو او پوځي چارواکو سره همکاري کړې. زلنسکی همداراز له ډنمارک سره د هغې موافقې یادونه وکړه چې له مخې به یې دواړه هیوادونه په ګډه په ډنمارک کې ډرونونه جوړوي. ولسمشر زلنسکی له سویډن او لاتویا سره هم د اوکراین د پوځي ملاتړ د یوې نوې موافقې خبر ورکړ. که څه هم روسیې په دې جګړه کې ډیر تلفات ورکړي او د ډیرو دفاعي لګښتونو له کبله اقتصاد هم زیانمن شوی دی، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې پوتین له اوکراین سره د اوربان موافقې ته ډیره بیړه نه لري او فکر کوي چې دا جګړه دای ګټي.
له خبرونو ور اخوا
کاتون یا هغه لند فلمونه چې د ماشومانو لپاره جوړیږي د ماشومانو پر ذهني وده تاثیر لري. تفصیل لا سنکا کرنا په دې راپور کې ورو چې د ماشومانو د کاتون په غږ پیل کې
راځه جنبان خو خمستي وکړه
واه واه واه.
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوري د افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځون کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکا وي اوس مزداو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به ما سره لګیا و مده شان به مې آنلاین ارز د کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ وویلو، 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې ویشل شوی، یو هغه کارتونی دی چې چاپی وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو ویشل شوی دی، یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودی وایو. د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وتلی دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تر ډیره هدا منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې غبی درې بودی دی او نسبتا غا کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځانته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دی. دیشکلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي،
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی، بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځ نخلی. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه د پاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبره د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتونی فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتونی فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي، د کارتونی فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، خو اخلاقو ته یې هڅوي. دوی ته زده کړه خوندوره کوي او دوی لپاره ډیره ښه ساتي ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نو موږ ورته زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتونی فلمونو کې تاوتریخواله هم شته، له واقعي ژوند لري کېدل هم ارزښتونه او باورونه په کې اغېزمنېدل، او ماشومان په تلویزیون یا زیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم سره همغږی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د بیپولر ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ماشومان ترمنځ ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ ترمناتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو کمښت سره مخ دي. نور تفصيل فیروزی زینورو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکو د اوای کوچنی ورورې په خورځوکه یخته دی. خو خبره ده درملنې لپاره یې پرختونونو کې لازمې اسانتیاوې نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل څو ځلې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړای، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې لا مال ورته نوبت نه رسیږي او کله سم درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکو مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلاً د ملت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی،
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنځشنبه په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې عمله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمر مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاستنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بیپولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاستو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 3450 ماشومانو درملنه سوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نخنی په داسې حال کې دی چې د جنوري په میاس کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وزیر وځنډول شوي. ټرمپ هغه وخت ویلی و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندیدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلی و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندیدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې شي.